وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې ویل کېږي هغه ښځې چې نن غوښتل په کابل کې د سترې محکمې پر ودانۍ برید وکړي، د سترې محکمې د ساتونکو په ډز وژل شوې ده. د امریکا او پاکستان پوځي مشرانو د افغانستان د امنیتي وضعیت، د سولې، د پروسې او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ترکیه کې درې میاشتې بیړنۍ حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا اقدام له قانون سره په تضاد کې نه دی. او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د ناټو د غړو په وړاندې د امریکا د مکلفیتونو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه له صفي الله ستانکزی نه اورو.
په کابل کې د ستري محکمې په ودانۍ حمله کوونکې خزه د پولیسو لخوا وژل شوې. د کورنۍ چارو وزارت د برېښنایي فیژن پاڼو وګړو د احوالو ثبتولو ادارو لپاره د یو ایسیډ لخوا نوې ودانۍ پرانستل شوه. د همارې چې حکومت وایي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان رد شوی، خو جمهوري ریاست د دې انتخابات ترسره کولو لپاره په چټکۍ کار روان کړی. پوره خبرونه د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وینن لغرمی مخکی وی خزی له وسلې په استفادې پستری محکمې باندې حمله کړې ده. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي چړونو رئیس فریدون عبیدی ازادي رډو ته ویل کڅ هم ډیر جزئیات نشته، خو دغه خزی له وسلې په استفادې د کابل مسعود څلور لالیسه چیرمه ستری محکمې ودانۍ ته ننوتې او له پولیسو سره نښته کړې ده. اخو د ستری محکمې رئیس سید یوسف علیم لپیخې څو شیبه وروسته ازادي رډو ته تایید کړ چې دغه خزه د ستری محکمې د ساتونکو لخوا وژل شوې او جسد عدلی تپ ته انتقال شوه ده. که څه هم په قضایي قوې په بیلابیلو سیمو کې حملې زیاتې شوې، خو دا به لومړی ځل وي چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې یوه ښځه په سترې محکمې حمله کوي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ملي شورا رد کړ، خو جمهوري ریاست وایي دوی د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ کار روان کړی دی. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ازادي رډیو ته ویل حکومت د ملي شورا په وروستي کار خوشی نه دی، خو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په ټولو برخو کې کار کړی او راتلونکي اونۍ به دغه کار ډېرې پایلې ولیدل شي.
دولت
خپل چمتووالی لري، له خپلو نړیوالو شریکانو سره خبرې کړي، د هغوی تخنیکي او مالی ملاتړ لري. امنیتي برخې خپلې څېړنې پیل کړي او ژر ختمیږي. مالی کمیټه $10 میلیون نغد لري او $1 میلیون نور هم د انتخاباتو د ترسره کولو خدمتونو لپاره ځانګړي کړي. جمهوری ریاست په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره خپل پوره چمتووالی ښودلی چې د ملي شورا یوې ګډې کمیټې په خپله ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد او عمومي غونډې ته راجع کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د برېښنایي پیژن پاڼو د وګړو د احوالو ثبتولو ادارو لپاره د یوې واحد ادارې ودانۍ پرانستان. د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنځمې پر ورځ د دې ودانۍ د افتتاح پر مهال وویل د دې ادارې له فعالیتو سره به د برېښنایي پیژن پاڼو او د وګړو د احوالو د ثبتولو پروسه شفافه او اسانه شي.
یک اداره ملی افغانستان
که با د افغانستان یو ملی اداره چلو نوې ټکنالوژي او له هغه پرمختګونو سره چې خلک په تمه دي مونږ بدلو او دا بدلون د شپېتو کلونو مخکې سیستم بدلوي. د برېښنایي پیژن پاڼو وګړو د احوالو ثبت ادارو لپاره دا ودانۍ د پولیسو خارګوټي ته سیرمه. د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یو ایسیډ د $1.6 میلیون په لګښت په معیاري ډول جوړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپېته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سنبال شوي دي. د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو عمومي قمندان نن په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل هوایي ځواکونه اوس وخت ډیر په عملیاتونو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې هم کوي. نوموړي همداراز وویل هوایي ځواکونه د بهرنیانو، البته دفاع وزارت د هوایي ځواکونو عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ وویل د بهرنیانو ملاتړ دوام لري او نن هم ناټو پوځانو په شمال کې 209 شاهین قلوړتو ته څلور جنگي هليكوپټر ورکړي چې ډیری به د مخالفینو پر ضد وکارول شي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه. احمد تکل دروروي.
السلام علیکم. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام ضرور و او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لومړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. بیړنۍ حالت نیمه شپه په یوه بجه نافذ شو او شیبې وروسته اردوغان د ولسمشرۍ د ماڼۍ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې څو ساعته وروسته د پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 2 نور قاضیان او 2 پوځي افسران د چارواکو لخوا ونیول شول. ولسمشر اردوغان تیره شپه د کابینې له اوږدې غونډې وروسته پر دولتي تلویزیون په وینا کې وویل چې پوځ به له ویروسونو څخه تصفیه کړي.
سلاحي قوتلرمزده کسینلیکله
وسلوال ځواکونه به د حکومت تر امر لاندې وي او له حکومت سره په همغږۍ کې به عمل کوي او د اساسي قانون له حکم سره سم د هیواد د منتخب ولسمشر او د اعلی سرقومندان په توګه موږ او زموږ پوځیان به د ترکیې په پوځي ځواکونو کې د ویروسونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړو. د اردوغان حکومت په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته نږدې 6000 پولیس، قاضیان، ملکي مامورین او ښوونکي ځینې له دندو ګوښه کړي، د ځینو دندې یې ځنډولي او ځینې یې نیولې دي. په نیول شویو پوځیانو کې د پوځ د شاوخوا 360 برحاله جنرالانو درېیمه برخه هم شامله ده. ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشری مرستو یوه ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د 20 ښځو او یوه نارینه مړی په یوه کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندلی دی. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی بیړۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې ګزمه کوي د هغو دوو وړو بیړیو مرستې ته ورغله چې له یو بل سره نږدې روانې وي او وتوانېده چې د 500 ماشومانو په ګډون 209 کسان وژغوري. خو د یوې بیړۍ په تل کې 22 پناه غوښتونکي مړه وموندل. د دې کسانو د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. اکثره ژغورل شوي کسان د لویدیځ افریقا د هیوادونو لکه نایجیریا او ګینیا اوسیدونکي دي چې له مړو سره یو ځای نن د ایټالیا سیسلی ټاپو ته ورسول شول. د امریکا د مالیې وزارت د القاعده شبکې درې غړي چې په ایران کې اوسي په تور فهرست کې شامل کړل. دا وزارت وایي د القاعده دغه درې غړو په جګړه کې له خپلو سخت دریځو جګړهمارو سره مالی او لوژستیکي مرستې کړې دي. د امریکا د مالی وزارت پرون وویل د سعودي عربستان تبا یو 30 کلن فیصل جاسم محمد العمری خالد د القاعده د یوې لوا مشري کوي او د 2015 کال په می میاشت کې د دې ډلې د پوځي کمیسیون مشر و. د امریکا د مالی وزارت همدارس نوموړی د القاعده د نوي سل غړی بللای. د القاعده د دوو نورو غړو نمونه محمد ابراهیم بیومی او ابوبکر محمد قومین خودل شوی دی. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ په ناټو کې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي او ویلي دي که دای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالتیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به یې له هغو سره مرسته نه وای کړې. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل دای به د روسیې له حملې مخکې په دې اړه څېړنه وکړي چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي. ترامپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري. دا و خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. وبوري چې نن د کابل په ستره محکمه باندې یو مشکوکه بریدګره خزا د پولیسو په ډزو وشل شوې ده. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د امریکا او پاکستان پوځي مشرانو د افغانستان د امنیتي وضعیت د سولې د پروسې او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د زهرا له سوسولو او بیا وشلو وروسته د هغې کورنۍ له 5 ورځو راهیسې د دارالامان پروار د علاءالدین په سیمه کې د اعتراض خیمه درولې. پولیس وایي دا دی خزی د وژلو سوزولو په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. دا به موږ ورسې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره ترمزکی لاندې د اوبو له ککړتیا او غیر سیاسي حالت نه په اندېښنه کې ده. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په هغه هیواد کې درې میاشتې بیړنی حالت اعلان کړی. دغه بیړنی حالت به سر له ننه نافذ وي. کور کلی او د لوبو له میدانه پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دوستانو له کابل نه رپورټونه وایي چې د غلطان نن یوې خزی چې ویل کېږي وسله ورسره وه د سترې محکمې پر ودانۍ برید کړی دی. خو مخکې له دې چې چاته مرګ شوبله واړی پولیس وایي د امنیتی ځواکونو په ډزو وشل شوی ده. په کابل کې د ازادي راډیو همکار نسیم شفق را سره د تلیفون په تماس کې دی، البته د کابل له سټوډیو نه را سره په تماس کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په دې موضوع به نور لته واورو.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن له غرمې مخکې شاوخوا 11:30 بجې یوه ښځه چې غوښتلې سترې محکمې ته ننوځي، د سترې محکمې په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوې او په متقابلو ډزو کې دا ښځه وژل شوې ده. فریدون عبیدی د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو رئیس هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د ښځې غوښتل چې د نن سترې محکمې ته ننوځي. په عین حال کې سید یوسف حلیم د سترې محکمې رئیس هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی معلوماتو له مخې دغه ښځې غوښتل چې نن ورځ سترې محکمې ته څه پلان درلود، یا د حملې او وسله هم ورسره وه او د امنیتي ځواکونو لخوا وزل سوې ده. یو امنیتي مسؤل چې وې نه غوښته نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې سره بېغږه تومانچه وه او غوښتل چې سترې محکمې ته نن ورځ او په د باندې ډزې سوي دي، او د ښځې لخوا هم ډزې سوي چې د دغه کس په خبره، د دغه امنیتي مسؤل کس په خبره یو پولیس هم په دې ډزو کې ټپي شوی دی. دغه ښځه ویل کیږي چې ځوان انجلۍ وه، د سیمه کې عیني شاهدانو او دغه راز د ازادي راډیو خبریال چلته ده، هغه وایي چې دا یوه ځوان انجلۍ وه او په خپل لاس باندې لیکلي وو چې شهادت مبارک شه. تر اوسه پورې د دې انجلۍ یا د ښځې هویت نه دی څرګند سوی، او د دې حملې انګیزه هم نه ده معلومه چې دا سیاسي اړخ لري او که کومه بل عقدوي موضوع ده، او تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم کس هم د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، او یا نه دی ویلي چې دغه ښځه چې حمله یې کړې دا دوی پورې مربوطه وه. او دغه راز ځینې امنیتي منابع بیا وایي چې د ښځې سره یو یا دوه کسه نور هم وو چې کله چې ډزې متقابلې ډزې شروع شوې دي، هغه دوه کسه له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. خو تر اوسه پورې امنیتي مسؤلینو دغه خبر نه دی تایید کړی چې دوه کسه نور هم له دې ښځې سره ملګری وو.
ډیر زیاته مننه کوو شفق صاحب. قدرمنو دوستانو، واموریدل چې په کابل کې د سترې محکمې پر ودانۍ یوې مشکوکه بریدګره د پولیسو په ډزو وشل شوې ده. په دې اړه به موږ په راتلونکو خبرونو کې چې نور جزئیات هم راځي له تاسو سره شریکوو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان د ملي شورا د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو پورې نافذ دی. قاسم سولمل په دې اړه د کابل سټوډیو نه نور تفصیل راکوي.
ولسی جرګه وایي د قانون له مخې د ملي شورا د اوړي د رخصتۍ تر پای ته رسیدو پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان نافذ دی. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګډه کمیټه کومې پرېکړې ته نه ده رسېدلې، نو ځکه حکومت کولی سي له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافقی نرسیدن، نه مصوبه ولسی جرګه را تایید کردن، نه مصوبه مشران جرګه را. به نتیجه پایان یافت. در این صورت مصوبه ولسی جرگه، مصوبه مشران جرگه رد شده به شمار میره، فرمان تقنینی نافذ است، بر اساس دوباره کارهای خود شروع کنند.
د اساسي قانون د سلمي ماده لمخې هر کله چې د یوې جرګې مصوبه د بلې جرګې لخوا ردی شي، نو د ستونزې د حل لپاره یو ګډ پلاوی رامنځته کیږي. که چیرې ګډ پلاوی ونه توانیږي چې اختلافات لری کړي، نو مصوبه رد بلل کیږي او د ولسي جرګې د 200 برخې تر تصویبېدو پورې دغه فرمان د عمل کېدو وړ دی. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان سمو د مخکې د ولسي جرګې لخوا رد، خو د مشران جرګې له لوري له ځینو تعدیلاتو سره تایید شو. له دې وروسته یو ګډه کمیټه جوړه شوه چې دغه کمیټه هم نتیجه ورنه کړه. په همدیال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د څوکۍ او مقام ساتنه، د نو کمشنرانو په ټاکلو کې د حکومت احتمالي مداخله او له اساسي قانون سره د تقنیني فرمان مغایرت هغه موارد دي چې له مخې د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شو. یونس فکور یو له دغو کارپوهانو. زه فکر
کوم ولسي جرګه د خپل امتیازاتو د لاسته تللو په خاطر او د بلې خوا قوای اجرایه دوی ته امتیازات ورکړي، دیل دی چې دغه ضرورت درکې قانون یې رد کړي چې هېڅ دلایل نه لري.
اخوا جمهور ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره زیاتې جلسې وسولې او پر یوې حل لارې هم موافقه سوې ده. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخان سوري ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکې اونۍ به افغانان په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وویني.
در هفته گذشته و حتی دین روز هم جلسه بسیار طولانی در ریاست جمهوری داشتیم. تمام ابعاد حقوقی تحت بررسی گرفته شده، راه حل تا حد را صرف موافقه شده که انشالله در هفته آینده شما شاید پیشرفت ها در مورد کار اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات هستم داریم.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو هم منفي اغېز کوي. د ایوا یا د انتخاباتو د څارونکو مؤسسې رئیس جنداد سپینغر وایي حکومت او ولسي جرګه دواړه د انتخاباتي اصلاحاتو په ځنډن کېدو ملامت دي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. قسیم سولمل و چې د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنینی فرمان په اړه، البته د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه او په دې اړه د ولسي جرګې د دریس په هکله یې رپورټ راکو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په کابل سټوډیو کې پاتې کیږو. د کابل کې یو ګروپ چې وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره هڅې کوي، دوی وایي غواړي د هغه کسانو څخه په قانوني توګه ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې اطلاع رسونه کوي. حدیث پردیس لا کابل سټوډیو نن ور تفصیل دروړي.
بلې سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکس دوی وایي چې د پارلمان لوري د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع رسونې د طرحې تصویب به د ناسمو کړنو په هکله د ریپورټ ورکولو بهیر اسانه او مسونه کې. دغه ګروپ مشر او د ولسي جرګې غړي میرمن حمیرا یوبی د پنځمې پورز د افغانستان د روڼتیا سازمان سره ګډي خبري ناسته ویل چې په اوس کې تر بل هر وخت د اطلاع رسونې په برخه کې یو جامع قانون ته ضرورت دی.
این قانون حق میتند به تمام ادوای افغانستان که وقتی موارد مختلف جرایم میبینند، چی جرایم مختلف است، چی جرایم فساد اداری است و چی تخلفات است، ای را به مراجع اطلاعگیری که نامایشان مشخص شده در قانون در زی قانون و او مراجع برساند و او مراجع حمایت کنه از این اطلاع دهنده. یعنی خود قانون برای حمایت اینمی اطلاع دهنده است که جانش به خطر نشود، هویتش افشا نشود.
دغه طرح چې د کاکس په نوم ګروپ دوی وایي چې دغه طرح پرون د افغانستان ولسی جرګې ته لیږلې ده، او کله چې ولسی جرګه دغه طرح تایید کړي بیا به د قانون په شکل، یعنی قانوني بڼه به غوره کړي او د قانون په شکل به او دغه قانون له مخې به هر هغه څوک چې د اداري فساد او د نورو جرمونو په اړه معلومات ورکوي، اول خو به د هغه هویت مسؤونه وي، هغه به نه افشا کیږي، د امنیت په برخه کې ځانګړې کړنلارې ورته په پام کې نیول شوې دي، او په ورته وخت کې که څوک د داسې فساد په اړه چې لوی فساد وي، مالی فساد، افشاګری کوي یا مستند سازی کوي او د هغې مخه راګرځول کیږي، په همدغه قانون کې دې موضوع ته هم ځای ورکړل شوی چې د هغه فساد چې مخه رانیول کیږي یا مالی فساد، د هغې یوه برخه به همدغه کس ته د مکافاتو په توګه. ټوله کې تاکید دا و چې تر اوسه پورې چې کوم فعالیتونه کېدل د اطلاع رسونو په برخه کې یا د اداري فساد، دا منسجم نه و. له دې وروسته به قانوني د قانون په شکل باندې قانوني بڼه به غوره کوي، او که هر څوک په دې برخه کې اطلاع رسونه کوي هغه به ځان مسؤونه احساسوي، او په ټوله کې به یعنی د دوی لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته کیږي. بله،
ډېره زیاته مننه کوله تاسو قدرمنو دوستانو. حدیث پردیس له کابل رپورټ راکو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به یو بل رپورټ واخلو. غدا دی چې د امریکا او پاکستان پوځي مشرانو د افغانستان د امنیتي وضعیت، د سولې، د پروسی او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړي. دا کتنه په داسې وخت کې شوي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي. رضوان مراد په دې اړه پاکستان کې د ازادي راډیو د خبریال رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه یا ISPR په خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی نیکلسن د چهارشنبې پر سپراول پنډۍ کې د پوځ په عمومي قومندانۍ کې د پاکستاني ځواکونو له مشر راحیل شریف سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسئلو یې ورسره خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلی چې د جنرال نیکلسن او راحیل شریف په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر پوله د پرتو ستونزو د حل او همدارس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وشوې. که څه هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت د پوځي قومندان او د پاکستان د امنیتي مقاماتو ترڅنګ لیدنې کتنې معمول دي، خو په دې وروستیو کې دا کتنې زیاتې شوې دي. جنرال نیکلسن تر هغې وروسته راولپنډۍ ته سفر وکړ چې څو ورځې مخکې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یو مشر چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي او د روان کال په جنوري کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د خونړي برید مسؤول بلل کېده وواشه. دا لومړی ځل دی چې د تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کېږي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر له هغه امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال نیکلسن او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پکې برخه درلوده، غوښتي وو چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستانی چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر پاکستاني وسلوال افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي. دغه جکپوړي امریکایي پلاوي تر هغې وروسته د اسلام آباد سفر وکړ او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د روان کال په مئی میاشت کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان کې له منځه یوړ. پاکستان دا برید په سختو ټکو وغنده او د بې پیلوټه الوتکو حمله په خپل ځکنۍ بشپړتیا تیری وبله او له امریکایي وغوښتل چې پر خاورې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه بند کړي، خو امریکایي چارواکو په بلوچستان کې د افغان طالبانو پر مشر د دې برید دفاع وکړه. ویل چې ملا اختر محمد منصور د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بریدونه کول نو ځکه په نخښه شو. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي دوی به په راتلونکو دوه درې اونیو کې وار بیا هڅه وکړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له سرتاج عزیز سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په ممکنه خبرو اترو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریالي رابع اکرم مرکه کړې ده او په سر کې ترې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د شمنو په اړه پوښتلې دي.
اصل کې زموږه بنیادی خبره چې کوارډ لیټر ګروپ کې شوې وه هغه دا وایي چې تاسو 15 کال جنگ کوي تر کې 130,000 فوجونو د ایصاف او د نور او هغه امر نه اوس په خبره تر امن راوستي شي، خو امن د پاره داسې نه دی چې شپږ میاشت یو څو هفتو کې به وشي. دې دپاره وخت هم پکار دی او تعامل هم پکار دی. نو دې دپاره دا کوشش چې دی ټول پاکستان خالی ذمہداری نه شي اخیستی، چین هم دی، روس، دغه امریکا هم ده او افغانستان هم دی، دا هر چا خپل خپل تعلقات دي هغې سره، ولې هغه هم ډېر ګروپونه دي. نو ټول که کوشش وکړو او هغې چې راشي نو که هغې باندې پوره هغې ته کلیئر میسج لاړ شي چې دا افغانستان اصلي خبره خو افغانستان حکومت او طالبان کې کی، نو که دا یو ځل عمل شروع شي مونږ خدا کولی شو چې هغه وایي چې تاسو پرسویډ کیا یا ترغیب برکا چې تاسو راشي. نو که یو ځل خبره ترې شروع شي نو انسان حسن اصل لار به روزي.
د پاکستان له خوا داسې کوشش شوی دی په اوس وخت کې؟
تیر شوي کال تاسو یاد دي جولای کې مری کې میټنګ شو، بیا اوس بیا کوشش را روان دا کوارډینیټر ګروپ په ذریعه سره، بیا ملا منصور چې وفات شو نو هغې پوځ سره بیا ظاهر دی چې تعطل راغی. زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته خبرې.
افغانستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، مسلې پکې راغلي دي، نو آیا په دې هکله تاسو دواړو ملکونو چې دي سرابطې کړي دي؟
او مستقل رابطې خو دي کنه، هغه اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړ شوی ده چې کله سچ کیسه خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړی ده. او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي. نو دې کې زما خیال دی چې دواړه طرف نه دغه پکار دی ولې چې مونږ امن لپاره کوشش کوو خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغوی سره څه خبرې کوي څه هغوی ته آفر کوي په څه طریقه راځي نو امید دا دی چې انشاءالله یو ځل خبرې ترې شروع شي
سر د افغانستان خبرې کیږي تیر ورځ د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره مرکه کړې وه په هغې کې هغه ویل که پاکستان وغواړي به ورشم خبرې اترې به وکړو دوره به وکړو تاسو وایې د دې خبرې هرکلی کوي
لاړ دی هغه خو چې هر وخت راځي مونږ ویلکم کوو زما خپل هم ډېر ښه رابطه ده وزیر خارجه سره ربانی صاحب سره انیف اتمر صاحب سره مستقل مونږ کانټیکټ کیږو
په کابل کې د انټرویو په وخت پخوانی ولسمشر حامد کرزی ماته ویلي وو که په دې ګروپ کې چې دی په سلور اړخیز غونډه کې ایران هند په شمول رشیا شامل کړی شي نو ښې نتیجې مخې ته راتلی شي تاسو وایئ چې آیا دې نه ګټه ترلاسه کېدی شي فایده
نه دا زمونږ سرور ګروپ چې دی د دې مطلب بل دی هندوستان طالبان سره څه تعلق چې هغې په میز باندې راولي دغه شانتې د روس سره تعلق دی هغوی سره خو د هغوی جنګ شو دومره کالونو کې خو داسې نور فورم شته چې هغې کې دی شامل دي چې دوی خپل کوشش کولی شي سکس پلس ون ګروپ دی بیا هارټ آف ایشیا ګروپ دی نو دوی خپل کنټریبیوشن چې کول غواړي هغې ګروپونو په ذریعه کولی شي
په دې نسو کې تاسو طالبان سره چرته رابطه کړې ده د سولې لپاره د امن لپاره
مستقل خلک چې دی هغه سره رابطه کوي خو هغه لا اوسه پورې امانګین نه ظاهر کړي خاص طور کې دا چې واقعیت شوی دی هغه په وجه سره نو امید دي چې انده به کوشش جاری ساتو
په دې ورستو کې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې هم لګتا او تریخواله راغلی او متاثر شي وو نو هغه ته تاسو څنګه ګوري آیا هغه نارمل شو صحیح اړخ ته راغلی
ټیک اور آل ټیک روان دي هغه کې دا کانګرس کې هغه ایف 16 باندې خبر شوی وو خو اوس هغه سینیټر مکین راغلی او هغه ډېر ښه دلته کې وزټ وو هغه وایي چې زه کوشش کوم چې کانګرس کې هم دا چې تاسو کوم کارګزاري کړی دی د میسج لاړ شي چې هغه پازیټیو شي
سر اخرنی کوشچن مې دا دی قبایلي سمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي نو تاسو د قبایلي سمو اصلاحاتو لپاره څه عملی ګامونه پورته کړي
زمونږ هغه رپورټ قریبا تیار دی چې هغه سبمټ کړو حکومت ته بیا فیصله کیږي
دوستانو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو یې د ازادي رادیو د مشل د څانګې د خبریالي رابع اکرم پوښتنې ځوابولې
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د زهرا په نوم د یوې ښځې له سوځولو او بې مړینې وروسته د هغې کورنۍ له 5 ورځو راهیسې د دارالامان پر واټ د علاودین په سیمه کې د اعتراض خیمه درولې خان محمد سیند په اړه رپورټ لري
د زهرا مور او پلار چې له 5 ورځو راهیسې د کابل ښار د علاودین په سیمه کې د تحسن په خیمه کې ناست دي وایي چې که حکومت د زهرا د مړینې عاملین مجازات نه کړي نه به له خیمې وبزي او نه به د زهرا مړی خاورو ته وسپاري د زهرا مور او پلار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لوري د میړه په کور کې سوځول شوې او همدغه سوځونه د مړینې سبب شوې ده د زهرا پلار رضا وویل له کم عمرې امیندوارې لور سره یې ظلم شوی او پر حکومت غږ کوي چې د پیښې عاملین د مجازات کړي
خواستم امیر که انتقام اولاد نر بگیرم دوم جان ما به خطره
زموږ وختنه دا ده چې د دې پیخي غچ واخیستل شي زموږ ژوند په خطر کې دی تر هغه چې غچ وانه خیستل شي موږ به په همدې خیمه کې یو او مړ به هم تسلیم نکړو
د زهرا پلار وای په لوري د میړه په کور کې لسو کلونو راهیسې زور زیاته روان وو دوی د پیخې پاړه د سیمې ملکی او امنیتی چارواکو ته شکایتونه کړي خو چارواکو یې پر وړاندې بې پروايي ښودلې ده د زهرا مور تازه ګل په ژړغونې غږ وویل چې لیک لوستې لورې تل په زوره شاقه کارونو ته مجبورېدله او همدغه ناخوالې سبب شوې چې وسوځول شي
که حکومت مې چیغې فریاد او عرض اوري د زهرا د وینې پوښتنې دې وکړي
د زهرا د کورنۍ د معلوماتو له مخې امیندواره زهرا سربیره د کورنیو په شاقه کارونو په زوره د کوکنارو په کاروندو کې د اپینو ټولولو ته هم مجبورېدله د زهرا پلار وایي سوځېدلې زهرا یې لومړی د غور په روغتون کې بستر کړې وه او بیا یې د لا درملنې په مقصد د کابل استقلال روغتون ته ولېږدوله خو په دې روغتون کې هم درملنه ونه شوه د زهرا مړی اوس مهال په استقلال روغتون کې دی او کورنۍ وایي تر هغې چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي مړی به خاورو ته ونه سپاري. مدني فعالان وایي د عدالت په غوښتلو کې به تر پای پورې د زهرا له کورنۍ سره ولاړ وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر هم په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او تاکید کړی چې حکومت په دې اړه قانوني اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښه په تړاو یې تر اوسه دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د پیوند به قضیه خواهر ما پس از امی حادثه پولیس غور
د دې خور د قضیه اړوند د پیښې وروسته تر اوسه د غور پولیسو دوه کسان نیولي دي. پر پیښې لومړنۍ څېړنې روانې دي او هڅه کیږي چې نور اسناد هم ترلاسه او لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د غور په ولایت کې دغه پیښه لومړۍ نه ده، بلکې تیر کال پکې د رخشانې په نوم یوه پیغله د سیمې لخوا په عام محضر کې سنګسار شوه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې او حکومت ته پکار ده چې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
او په همدې سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته احمد تکل د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرټکی دراوړی.
د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم وایي د دې محکمې پر ودانۍ نن غرمه یوې مېرمنې وسلواله حمله وکړه چې د ساتونکو لخوا ووژل شوه. دا لومړی ځل دی چې یوه ښځینه برید کوونکې پر یوه قضایي ارګان حمله کوي. د جمهوری ریاست ویاند وایي که څه هم حکومت پر دې خواشینی دی چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان رد کړ، خو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنایي پیژندپاڼو او د وګړو د احوال د ثبت د ادارو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت د یوې واحدې ادارې ودانۍ پرانسته. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنی حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا اقدام ضروري و او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لومړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. د بسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د 21 ښځو او یو نارینه مړی په یوه کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندلی دی. د امریکا د مالی وزارت د القاعده شبکې درې غړي چې په ایران کې اوسي په تور فهرست کې شامل کړي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناټو کې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي او ویلي دي که دای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالتیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به یې له هغو سره مرسته نه وای کړې.
اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې سباون کاکړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د شمال ختیځ زون د کرنې مسؤل وایي چې د 300 باغونو لپاره د اوبو رسولو اسانتیاوې برابرې کړې. په دغه زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې باغلرونکو ته 40 د ځمکو اوبو لپاره څاګان جوړ شوې دي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه څاګانې به د 15 میلیونو افغانیو په ارزښت د دو میاشت په جریان کې بشپړ شي. تکل شوی دی چې په تاجکستان کې د افغاني محصولاتو څو ورځنۍ نندارتون جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او له افغانستان څخه به 15 افغاني شرکتونه خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغه نندارتون د جوړولو څخه هدف د افغان او تاجکستاني سوداګرو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعار سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو نوي پوله 1 پاوند، نوي افغانۍ 80 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1615 افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. زموږه غلا ازادي رادیو ناوري مخکې لدینه چې د لوبول میدان او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کو، د دې خبرونه ورسته خبري ریپورت راخلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې درې میاشتنی بیړنی حالت نن اعلان کړ. دغه بیړنی حالت سر له ننه نافذ دی. ولسمشر اردوغان د دې اقدام هدف په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو خوندي کول ښودلی دي. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تر اورئ.
بیړنی حالت د تیر شپې پر یوه بجه نافذ سو او وروسته اردوغان د ولسمشرۍ ماڼۍ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. په دغه هېواد کې د بیړني حالت د اعلانېدو یو دلیل دا بلل کېږي چې ګواکې ولسمشر اردوغان غواړي د ده په وړاندې د تېرې اونۍ د ناکامې خونړۍ کودتا د انتقام اخیستلو لپاره زمینه برابره کړي. خو په خپله ولسمشر پرون په انقره کې د دولتي تلویزیون له لارې په یوه وینا کې وویل چې دا کار یې د ډیموکراسۍ پر ضد نه بلکې د هغه د خوندیتوب لپاره کړی دی. دوی وایي د بیړني حالت د اعلانېدو هدف دا دی چې وتوانیږو په چټکه او مؤثره توګه د ډیموکراسۍ د قانون د واکمنۍ او زموږ د وګړو د خوندیتوب پر ضد ګواښونو پر وړاندې ګام واخلو. دا اقدام د ډیموکراسۍ خلاف نه، برعکس د یادو ارزښتونو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره دی. که څه هم د بیړني حالت په اعلانېدو سره حکومت کولی سي چې ګرځبندیز وضع کړي، پر خبري رسنیو، ترافیک، شخصي غونډو او د شخصي کورونو پر پلټنې بندیز ولګوي، خو ولسمشر اردوغان او د هغه مرستیالان هڅه کوي چې د ترکیې خلکو ته ډاډ ورکړي چې په دې کار سره به پر رسنیو او یا فردي ازادیو محدودیت ونه لګول سي. ولسمشر یو ځل بیا د ده په وړاندې د پوځي کودتا عاملین په دولتي تاسیساتو کې یو ویروس وبلل چې د ده په خبره باید تصفیه سي. د اردوغان حکومت په ترکیې کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته نږدې 6000 پولیس، قاضیان، ملکي مامورین او ښوونکي ځینې له دندو لرې کړي، د ځینو دندې ځنډولې او ځینې یې نیولې دي. په نیول سوو پوځیانو کې د پوځ د شاوخوا 360 برحاله جنرالانو درېیمه برخه هم شامله ده. د ترکیې د ان ټي وي تلویزیون د راپور له مخې دفاع وزیر له ټولو پوځي قاضیانو او څارنوالانو څخه تحقیقات کوي. د 222 کسانو دندې ځنډول سوې په داسې حال کې چې پرون په انقره کې د 900 پولیسو دندې وځنډول سوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پر ترکیه غږ کړی چې د کودتا په ځوابي اقدام کې تناسب په پام کې ونیسي او یوازې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په کودتا کې لاس لرل ثابت شوي وي، نه مشکوک افراد. نوموړي دغه راز ویلي چې ترکیه باید د بیړني حالت لپاره هغومره محدود وخت په پام کې ونیسي چې اړتیا یې وي. دغه راز د امریکا او هم د هالنډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنګټن کې د ترکیې د حکومت له لوري د کودتا ځوابي اقدامات له حده ډېر بللي دي. خو ولسمشر اردوغان وایي هیڅ بل هیواد د دوی پر پریکړه د انتقاد حق نه لري. د وی دغو پیښو ته په کتو لویدیز هیڅ حق نه لري چې زموږ پر پریکړه انتقاد وکړي. دوی باید لومړی خپلو ځانونو ته وګوري. موږ د دوی ستاینه نه غواړو او هغوی باید زموږ مخ ته ونه درېږي. دا هیواد حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او ټول باید په دې پوه سي. د دې ناکامې کودتا په ترڅ کې چې د جولای پر 15 نیټه د پوځ لخوا وسوه، 260 کسان مړه او 1500 نور ټپیان شول. حکومت دا د اردوغان د عمده مخالف جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن یوه هڅه بولي چې وایي د اردوغان د رژیم د ړنګېدو لپاره یې کړې ده او له همدې کبله یې په ټولو دولتي تاسیساتو کې د ګولن د پلویانو د تصفیه چارې پیل کړې دي. خو ګولن دا تورنه ردوي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب په اړه راپور او مرکې ته ځانګړی کړی. لومړی رازو راپور ته. افغان لوبغاړي وخت ناوخته د نامعلومه کسانو لخوا تر هدفي حملو لاندې راځي چې ټولې په اندېښنه کې اچولي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې څو وار غوښتنې مطرح کړې خو چندانې پام نه دی ورته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په دې وروستیو وختونو کې په ځینو افغان وتلیو لوبغاړو حملې شوي، ځینې وژل شوي او ځینې نور یې سخت ژوبل شوي چې دې مسلې ډیری خلک په اندېښنه کې اچولي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د افغان وتلیو لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو ځله له حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې خو کیدای شي د ستونزو د زیاتوالي له امله ورته پام نه وي شوی. د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ته وویل دا د ټولو په خاصه توګه امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی چې د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
نیست که یکی از وظایف ما هست. به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی بتن
لوبغاړو د خوندیتوب خبر از موږ یو مسولیت ده، خو دا مسله په یوازې د بدنی روزنې د ریاست لخوا نشي حل کېدلی. موږ هم د ورزش د لومړي درجه مسولینو په توګه خپل مسولیت ادا کړی، څو واره مو امنیتي ارګانونو سره دا مسله شریکه کړې، خو دا چې وضعیت ښه نه دی په دې اړه مو قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جواب بسیار قناعت بخش تا به حال به دست نوردیم.
خغلی خیری ویل د ورزش د قانون په چوکاټ کې د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب ته هم ځانګړی پام شوی، او کله چې دا قانون تصویب او پلی شي دا مکلفیت ډیر زیات امنیتي ارګانونو ته راجع کیږي چې د لوبغاړو امنیت ونیسي. رامین مبارز چې د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو ورزشي امیرو او د سوک وهنې اتل هم څو ورځې وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له هغې مخکې د سوک وهنې په بل افغان اتل او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون رئیس منقوش نسیمی هم مرګونی حمله وشوه. دا پیښې تر دې مخکې هم لیدل شوي چې له امله یې لسګونه ملي لوبغاړي له هېواده بهر کډه کولو ته اړ شوي او اوس په پردیو هېوادونو کې شپې سبا کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ټولو افغانانو لپاره د امنیت تأمین د پولیسو دنده ده، او دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې له لوبغاړو سره په هماهنګۍ د هغوی امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پولیس هر ځای کې چمتو دي چې د لوبغاړو امنیت خوندي وساتي.
په دې کې زمونږ پولیس چې په هر ځای کې دي دوی ډېر کوشش کوي چې دوی سره په تماس کې اوسي، روابط نږدې، او دوی هم هغه مشکلات او ستونزې چې لري د پولیس سره باید شریکې کړي. د اخر قضیه چې په کابل کې رامنځته شو د دې عمل نیول شوی دی، او دا قضیه د تر لاندې دی تر څو د هغه دلایل چې دې قضیې شاید هغه معلوم شي نو خپل عمل نیول شوی دی. هم په مجموع کې زمونږ دپاره هم د اندېښنې وړ دی، اما کوشش کوو چې زمونږ پولیس په هر ځای کې دوی د ورزشکارانو دپاره امنیت خوندي وکړي.
ښاغلی صدیقي په داسې حال کې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې تر دې مخکې هم پولیسو په وار وار د لوبغاړو د زیانمنېدو تر پیښو وروسته د هر اړخیزو اقداماتو خبرې کړي دي. د ورزش د برخې کارپوهان له هغې ډلې ذبیح الله شهزاد ټینګار کوي چې ورزشي ادارې باید د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره منظم ترتیبات ونیسي، او د ګواښونو د لیدلو په صورت کې دې سمدستي امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. رپورت مو واورید. اوس هم ورزو د مرکې په لور ده. افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر زلان سره مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب او دا چې کومې ادارې په دې اړه باندې غفلت کوي او ولې د لوبغاړو امنیت له ګواښ سره مخ دی مرکه کړې ده. په سر کې مو همدا پوښتنه مطرح کړې چې ولې پر افغان لوبغاړو حملې کیږي.
دا چې په هیواد کې امنیتي وضعیت تر ډېره پورې ښه نه دی، او د دې تر څنګ چې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ته یو شمېر ګواښونه مخ کیږي، لوبغاړي هم په دغه وروستیو کې هدف کیږي چې بېلابېل اهداف لري. ځینې هم د یو شمېر شخصي مشکلات له کبله، او ځینې هم په لویه کچه باندې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او یا هم بهرنیو کړیو لاسونه پکې وي، تر څو نه غواړي افغان لوبغاړي چې وړتیاوې لري په یو لوړه روحیه باندې او په خشان باندې په بهرنیو سیالیو کې هغوی ونډه واخلي، او هغه کوم روحیه باندې چې دوی غواړي لوبه وکړي هغه روحیې ته پرېښودل شي.
څه فکر کوئ باید د لوبغاړو د خوندیتوب په خاطر باندې څه وشي؟ لومړی درجه مسؤلین څوک دي په دې برخه کې؟ ولې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
تر ټولو مهمه خبره چې دا د امنیتي ارګانونو لخوا ده، چې امنیتي ارګانونه باید د لوبغاړو او د ټولو هیوادوالو هغه امنیت ته کوم ګواښونه جدي په هغې اړه باندې فکر وکړي. خو لومړی درجه مسؤلین چې دي په خپله د ورزشي ادارو مسؤلین دي چې هغوی باید د ورزشکارانو د امنیت او د ژوند د ګواښونو په وړاندې مقاومت وکړي، او هغوی ته یو خوندي چاپېریال ورته برابر کړي. زه یې تاسو ته مثال ویلی شم، زموږ ډېری شمېر د کرکټ لوبغاړي او یا هم نور لوبغاړي له دې کبله چې دلته یې امنیت خوندي دی په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي. تاسو د کرکټ د پخواني کپتان محمد نبی ساحل د پلار له قضیې شاید خبر اوسئ چې هغه د پلار یې اختطاف شوی، او بیا د هماغې وجه وه چې هغوی افغانستان پرېښود او اوس په یو بهرني هیواد کې اوسېږي.
نو د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي ارګانونه باید په دقت باندې د دوی امنیت لپاره یو کار وکړي.
دقیقا، خو پلان باید په خپله ورزشي ادارې ورته ورکړي، که هغه د المپیک اداره ده او که د تربیتي بدني ده او یا هم د نور فدراسیونونه او یا د کرکټ بورډ اداره ده. دوی باید په خپله د لوبغاړو د ژوند او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره یو پلان او طرحه باندې کار وکړي، چې دا یوازې په افغانستان کې نه دی، په نورو ټولو هیوادونو کې دغه چاره ترسره کیږي. دوی باید پلان ورکړي او د تطبیق چارې چې دی بیا د کورنیو چارو وزارت عملي کوي.
دا ورزشی پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په افغانستان کې لا هم ګرنی کورنۍ ګډ ژوند کوي. ورونه زامن لمسی په یو کور کې اوسیږي. د تاسو په نظر په یو کور کې د ډیرو کسانو اوسیدل کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا هغه کوچنی ستا سره یو خبرې وکړه ته ورسره جنګ کوي. مثلا چې گزاره سړی وکړي گزاره خو ډیر سخته ده. خوښ هم زور سره نه چلیږي. هلو ټکول خو بې غمه هغه آزاد دي.
ولې ځینې ورونه له ستونزو سره سره بیا هم نه غواړي چې سره بیل شي؟
په جزازوان کې خو افغانستان زندگی کې استباه تباس هره یوه چې دیګي ته ورلم په خپله یې کوي تضاد نه سره کوي د یو مسیر تر قومانده لاندې ټول ځوان کوي.
قدر من اوریدونکو خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وي چې په ځینو سیمو کې له سلو کسانو هم ډیر په یو کور کې ژوند کوي. ترونه ورونه زامن لمسیان کړوسیان کاودیان پردیان همداسې څو نسله یو ځای اوسیږي. په داسې کورنیو کې بیا میرمنې د کور د پاکۍ او خوړو برابرولو له وجې ډېرې ستړې او ستومانه وي. د کورنۍ نارینهو ته بیلتون یو لوی شرم ښکاري. وایي که ورونه سره جلا شي کور کلی خبرې پسې کوي. دوی یو متل هم لري، وایي چې بیل شو غل بیل شو، یعنی که دوی سره جلا شي نو هر یو په بیلابیلو لارو ځي. داسې کورنۍ هم شته چې ټوله ورځې لنجې وي، بیا هم نه غواړي چې خپل کورونه سره بیل کړي. د کابل اوسېدونکی جاوید په دې هکله وایي:
تعداد د فامیل 50-50 کس ته رسېږي. په یو درڅخه ډوډۍ خورو، په یو کور کې کوونو پلار هم ناست دی ژوندی دی، او مونږ زامن یو لمسی او کړوسی دا ټول راځي، نو هیڅ مشکل په دې کې نشته. نارینه زیات چا کسب او وظیفه خپل کار معلوم دی، هر څوک ځي خپل روزګار ته، ماښام کور ته راځي، خپل معاش چې د ضرورت یا ضرورت رفقیږي نو راځي، هلته هغه مشر سره پرتی دی او هغه که چې څه ضرورت کېږي هغه نه خریداري کوي.
دغو کسانو چې په ګډ کور کې ګزاره نه کېږي د یو ځای اوسېدلو لپاره بیلابیل دلایل لري. د غزنی اوسېدونکی محمد رسول کورنۍ له هېواد سره تشبیه کوي. هغه زیاتوي چې که کورنۍ یو ځای ژوند وکړي نو هېوادوال به هم سره ټول او یو غږ وي.
اره یوه چې دیګي ته ورلم په خپله یې کوي تضاد نه سره کوي د یو مسیر تر قومانده لاندې ټول ځوان کوي، او دا مسیر مسؤول دي ټولو ده، لکه یو چوپان چې دی یو بستره مې مسؤول ده. او داسې موږ موقع نه ورکوو چې ښځې خپل منځ ته سره پرېږدو، اتفاق ښځې خرابېدونکی دونه وخت موږ نه ورکوو. ټولو ته وایي چې دام کور دام ور دام ډوډۍ دام کالی دام کوټه دام اولاد دام مېړه هغه موتاک و نور به په مشترک ځوان کې لغت نه وږي.
ځینې مېرمنې هم د ګډ ژوند طرفداري دي، وایي که کوم وخت په خپلو کې سره خفه کېږي ډېر ژر بېرته پخلا شي. د نجیبې خبرې به واورو چې له 8 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي.
ګرد یو ځای سره خوشاله یو چې هر څه سره وخورو، هر څه سره جنګ وکړو، بېرته یو ځای کښېنو سره. هغه جنګ خو نه دی تر قیامته پورې. پر څه شي باندې جنګ کوو؟ کار وکړه، یو چای وشوه، یو دیګ وکړه، یو زندګي وکړه، پر دغه باندې یو ګړی سره جنګ وکړو،
خو په ډیرو کورنیو کې بیا د ګڼو کسانو ترمنځ د کور د کارونو په سر خوابدي راځي. د هلمند اوسېدونکي ساجده وایي دا چې کار پسې نشي رسېدلی بار بار د لیورونو او خاوند لخوا وهل شوي.
تنا کور خو قربان سم چې هر کم خپل پر سر باندې سړی هغه ډبرې کش کم هغه شای پر په کوچنیان هم جنګ دی، چې مثلا د هغې کوچنی ستا سره یو خبرې وکړې ته ورسره جنګ کوي. مثلا چې گزاره سړی وکړي گزاره خو ډېر سخته ده، خوښ هم زور سره نه چلیږي. هلو ټکول خو بې غمه هغه خو آزاد دي. داسې دي چې په ورځې سل قرار وهل خوري، تیشه په ګیر راله که هر شی په ګیر راله وهي، دوی وایي ته ولې نه کوې، زه وایم ته ولې نه کوې.
د لوګر اوسېدونکی جنرال صبور وایي تر هغه وخته ګډ ژوند ښه دی چې مور پلار ژوندي وي، له هغه وروسته ورونه هم گزاره نه کوي.
اتمان چې جنجال په کور کې راځي چې مور دي او پلار دي، بیا هغه مور دغه ورنداګانې جنګ ته نه پرېږدي. او چې کله د مور لاړه بس داسې ووایي چې بلستنه او نغری او کاسه او شونچه او دا هر شی بیل سو، او که چېرته بیل نه شي نو دا ښځې ورته وایي چې ګوره ری جنرال صاحب خزا کار نہ کی پمار گڑا امرا ڈکے ابو مرا ٹکر امرا بنے پکے ہر کار کے واگا نہ کی آگا میڑے لگ سیوالدار خدا خبر زان سر ساتھی دے خز خبر تک معاملات نہ ور گئی او کدے سیبل رقم نوغه سندرا سارجگی جو ر پیالا خدی ر ڈاز د دیوال پی ولی جنجال راغ کورت ور ر مکہ وک مکہ وک د دزیس پنگیری راشی بس وای ور ر سره بیسی چ جنجال رانی سین چ پکور کی او سړی گانی بادی سی اغه زمن پلار پخپل زون پخپل اکور سی پټای مرته معلوم کی کوټا مرته معلوم کی باغ مرتبہ معلوم کی چیز ہوئے تعداد ہوئے تعداد ہوئے تعداد ہوا میرمن میں دا برخص
د جنرل صبور خبر و سرگند شو چې دوی هم په ګډ کور کې ژوند کړی لدن مو پختلی چې کله په ګډ کور او ژوند کې د کورنۍ لغړو سره خپګان راغلی کڅنګ
و د مال خپل سو ما ورور سره نه هیڅ یو یعنی د ما خپل کور کې سو موږ دوه ورونه یو هغه تل یو مزدوری شي هغه پیسې ډیر راوړې ما نه راوړې ته کور کې ناش ته ما راوړې ما ورته سره دې دا تا زیتی تیرم خپل خلخانه مصرف کا ز سپور مړی خورم ته واخه وخره جنگ مو کو د پیسو په سر باندې چې تا نه دی ګټې دی او ما ګټې دی وس د سې مینا محبت ته دا خځه سره جدا شو او بس د سې جار او قربان د څار سره خپل کاسه مينځي خپل د سارخان وړي او چې بیا سم به مزګه واسمان مې پیژندل جنجال نه خلاصوم در سره ورځ به وره کې ورور د دفتر کې کار به کاوس شپې به کوټه راغله ورور غال مغال به ورور کاسه به پیاله وستله پیاله به چونچا وستله مې دې ژوند نه چی جوړ سو
دی اجي اجمل شنواری په نظر د ژوند خواند په بیلتون کې دی دا چې څنګه له خاغلی شنواری به وورو
دا چې خلک سره بلتون نه کړل نه بلی د آدم علیه السلام د دبر تر نن هدا پوری ولی بیجو نو زه داسې عمل شي دا ژوند ډیر خرازی ضرور ولی پام دی خوګی دا چې ته په جنگ او په جدال باندې او په شور او په جنگ باندې چې دا بیا د ورندا لور بدی راځي او داغه خوخ بدی راځي دا ټول ګورو نو داغه نه خبره دی چې د اول سر نه خبره طریقه په خوشحالي سره بری دا ژوند ډیر خسته راځي
ډیر دی بیا د بیلتون په وخت د ورونو ترمن شخړی هم شوی دی چې پایله یو دیبل د وینو توی دلوي
خپل کور کې یعنی لوی کور مور پلار له دنیا کې وای په حق نه ورسېدل دوی ګډ ژوند سره کاوه قانون د مور او د پلار په لاس څنګه چاغه د مابین سره ولاړله میرمنو یې د خبرې په لاس کې واخیستلې او دوی یو بل مقابل کې څو قول دیته چې یعنی تاسو د کور سره جلا کې یا راسي دغه کور چې دغه ټکلا ده د دې په منځ کې دیوالونه وي او یا د کور سره خرڅ کې سروې وشي هر یو ته د برخه ورکول پر دې برخه باندې حتی چې درجان د ازي سره ورسېدل چې دوی یو بل سره وویشتل او یو بل داسې کړل چې په وینو کې ورنګول او بل اخره هغه کور چې هغه دوی مخکې درلودي چې موږ ورتلو لیدل چې دوی بټوله وسره وس هغه کور نسته به خغه وجود نه لري ورونو پر دغه و لار باندې سره ولاړل
د پکتیکا اوسنګي سليمان خیل چې د ورونو مشر دی او په ګډ کور کې وسیږي وای ترغه چې ژوندۍ دی ورونه به بیل نه کړی
تقریبا د اتو ورونو اولاده او خپل د اتو ورونه شریک وسیږي او تعدادم تخمینا یو سل شلو کسانو ته نارینه او خجینه او لوی وړو ته رسیږي بهترین ژوند یو کس لار سی هغه مواد خوراکي یا فرج کدی کور نور ضرورت سی هغه راوړي بیا ز به خبره يم لېغنه خو هغه شی را رسیدلی او دوهم دا شی ده سی په د اتفاق اعلی تعالی خپل برکت اچولې ده او بل په دغه دسترخوان باندې سی کیلو کله په د وخت ډوډۍ خوړلو کې احساس دی راحت او د خو ژوند په یغه دم سړی ته پیدا کیږي په یغه باندې واړه نه او غټان ناشتی دی وړو کې ما باندې کې جنگ وی صدا ځای دی ماده او هغه ځای دی تا ده او دا ډوډۍ دی ماده هغه ډوډۍ دی تا ده چیرې ما ته خدای توان او قدرت راکې ز چون دا دی ورونو مسیر ورور يم زبد ډیر وخت دا بیل نکم مور خپل اولاد نه خبره سي ما زوی چیرې ده خامه خا بو تا خیال تر سره ناشتی یا دی تر زمانو سره ناشتی کومه به تری سي ما ته فکر اخاريږي د برکت الهي خو خامه خا زوینم ور کې سي بیرون راوځي بیا د خلګې تمیز نشي کولای شي دا دی مشر اولاد د دې ابو خالق اولاد د دې ابو لوهاب اولاد د دې چا اولاد کنه کوي وایته چې اولاد ای یو دم کالی جوړی شل جوړه پارچه باندې جوړو هغه کالی او تور کو او جامع میا او کسمی موري د خپل اولادو کالی سره د خپل خاوند د کالی په ځای باندې منځي خو هغه د کالو د ونزلو وسایل د شریک راځي صحیح شو بیا تقسیم کیږي د توخه د توخه د تاولاد ډیر د تلی جاک پورډر واخل په اسلام باندې او تاولاد کم د کم پورډر واخل
خو کچری بیا گزاره نکیږي او هر ورځ لنجیوی نو یوازې غوړه لارې بیلتون دی د خبره د کابل اوسیدونکو اجمل کوي
چې انتپاخي خکار ده او چې انتپاخ نه بیلتون نه ښه نهسته ځکه چې دا کور کې لنجیو کیسی او دین خو بیلتون ډیر کده خو چې انتپاخي نیمګوس په خور کې کور د مون سره کوچان یم سګنی تربونه تر زمانم دی یو سلو دریا ویا کس دی په یی کې وکور کې دا دومره ګن کور د ډیر ګن کور دا اوسم د سین ته پخ د لکه یی کې وکس دی دا خرچه او دا مصارف نه یو سلو دریا ویا دا خلک په ملون نه راځي دا غټه خبره ده ان اوسم بس د سین بالکل چاته پته نه لګی دی کور کې لانجا یا کیسه لکه انتفاق د خدای مهرباني ده 15 جره بمزه کې کور دا واخسه کومل کور اخیزین یو سلو دریا ویا غټ په مل لګن نو د سین کور نم څو د سین خلک نو ورونه بس در د سین لانجای بس هغه نه بلتون ډیر ضرورت ډیر خدای بس پردا ده اوس کور کې چې سات نم کمزور یو ته یو یو ته ګوري یو بل ته ګوري غنغه بلتون ډیر کده یا دی اړی مطلب یو کاروبار یو تجارت یو کار په مخولی هغه خپل بچی ته نه پکار اوړي مخام بس دا ډیره غټه خبره وګوره د څه خلک هم څه ځلانځي کی خو دی کی به د خیر سره کنټرول را اولی مړه خیر را پلانکای ملامت گزاره ورزه بل ملامت ته گزاره ورزه دا یو کنټرول خو د څه اندازې ته خبرو زیده به اثر نه لري ضرور به د بیلیګي معاملې به خدمی زکه چې اورزلنجه بورزلنجه دی کی مل مرضی شل خبر تربور د عزیز زرازی او تالنجی کور کې دینه بلتون به ډیره مهمه خبره صاحبیز
درنو دوستانو د خلکو په خبرو کې روخانه شو چې ګډ ژوند ترغه وخت ته خدي چې د کورنۍ ټولغړي یو بل ته درناوی کوي او خپل ژوند په ډیره مینه مخ کې بیایي خو کلنجی رمسته کیږي بیا مخ کې لنجو او شخړو بیلې ده د ټولو په ګټوي
نوازی درلی گم خپل ماتی گلدی ہیلی دا خواگا خواگا یادونا پاس طول را سر نمکا نمبستا تول را سر تابنا کی ماوے بل ولو تابے ہسے 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 ماوے ہسے دے قربان شم ماوے ہسے دے قربان